اوریدل کو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومن وخت شوه په خبر کې 12 بجې ته دې غړي کې بعد نور موضوعات تر څنګ ووري د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د ضمانت په اړه وروستي معلومات دغه راز د بلوچستانو پر لټ او په قبایلی سیمو کې د امنیت په اړه هم راپور لرو او د جنوبی وزیرستان د خلکو څو غوښتنې دي هغه هم تاسو ته معلومات درکو تر هڅه مخکې همشه ځلې قبولو.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په اسلام آباد کې د ترګریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی وی. د بلوچستان د پیوستون کمیټه ویلي چې د جبریل درکی او مور عدالت وجونو خلاف دی نړۍ له دوی سره ژغ پورته کړی او په شام کې د اسرایلو په یو هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک یو جګپړی کمانډان وژل شوی. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د ترګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی دی. د غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین مشال اډیو ته وویل چې نن د ترګریز د عدالت جج ابوالحسنات محمد القرنین د منظور پښتین پر ضد په جوړ سوو ترګری دوه مقدمو کې دغه ضمانت ومانه او د 10,000 روپیو ضمانتي مشلکو جمع کول امر یې وکړ. نو موږ زیاته کړه چې هغوی د ضمانت کاغذونه جوړ کړي دي خو د جج لاسلیک ته انتظار کوي. د ادریس پښتین په وینا جج دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی پر ضد د قضیه د اوریدنې لپاره د ډیالي زندان ته تللی دي. د بلوچستان پولیس منظور پښتین د ډسمبر پر 14 په چمن ښار کې هغه مهال ونیوی کله چې هغه احتجاجي ناسته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیس ته وسپارل سو. پښتین تر دې مخکې څو ځلې نیول سوی دی او پر نوموړي تور پورې سوی چې هغه د ریاست ضد ویناوې کوي او د خلکو پارولو کوشش کوي. خو نوموړی دا تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د بلوچستان د پیوستون کمیټې یوې مشرې ډاکټر مهرنګ بلوچ پر نړۍ ژغ کړی دی چې د جبریل درکیو او ماورای عدالت وجونو خلاف دی د دوی مرسته وکړي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخته د پرلت له ځایه په یو ویډیو پیغام کې له خلکو وغوښتل چې د بلوچستانو لپاره ژغ پورته کړي.
I hope you are in any part of the world at this time and if you
کتا سو د نړۍ په هر ځای کې اوسېږي خو بشري احساس لري نو زموږ هیله ده چې زموږ د فرقه پورته کړی. د بلوچستانو نسل کوشي د 1300 سره دوام لري. زموږ په زرګونو سپینګری ماشومان او خزینه جبريل دلکه شوی او ماورای عدالت وژل شوی دي.
د بلوچستانو د پیوستون کمیټې ته تنظیم لاندې د جبريل درکیو او ماورای عدالت وجون خلاف د بلوچستانو پر لټ نن د اسلام آباد پریس کلب مخته پر څلورم ورځ هم دوام لري. د دسمبر پر 15 د بلوچستان له تربت څخه روان شوی لارینوال د دسمبر پر 16 ماښام اسلام آباد ته ورسېدل چې پولیسو یې یو شمېر ونیول. وروسته د اسلام آباد پولیس د دسمبر پر 23 وویل چې ټول 290 نیول شوي احتجاج کوونکي خوشی کړي دي. خو مهرنګ بلوچ تېره شپه په خپله وینا کې وویل چې د هغوی څه باندې سل ملګري لا هم د پولیسو په حراست کې دي چې څوارلس یې ورک دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د 8 فبروري د انتخاباتو لپاره د قومي اسمبلی او څلور واړو صوبایي اسمبلیانو پر 1015 اتیا چوکیو 28,416 کسانو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي. کمیشن پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان د قومي اسمبلی پر 2065 چوکیو 2,242 نارینه وو او 401 ښځو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا د پاکستان د څلور واړو صوبایي اسمبلیانو پر 1593 عامو چوکیو 1,244 نارینه او 802 ښځو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي. انتخاباتي کمیشن ویلي چې د نوماندانو د کاغذونو څېړنې له پرونه پیل کړې چې د رواني دسمبر میاشتې تر 1.5 به دوام وکړي. د کمیشن په وینا د راتلونکي جنوري میاشتې پر 1 به د نوماندانو د نمونو حتمي نوملړ او د جنوري پر 13 به هغوی ته ورکړل سوي انتخاباتي نښې اعلانوي. په شام کې د اسرایلو په یو هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د پوځي څانګې یو جګپړی کمانډان وژل شوی دی. تهران د دې برید په غبرګون کې ګواښ کړی چې اسرایل به د خپلو اعمالو بایه یقینا پرې کوي. د ایران دولتي رسنیو د دسمبر پر 15 دغه کمانډان د سید رزی موسوی په نوم یاد کړی چې د سپای پاسداران د قدس ځواک یو لوړپړی سلاکار و. رسنیو زیاته کړې چې هغه د شام پلازمینې دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. کڅم د برید بشپړ جزئیات نه دی په ډاګه سوی خو د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړي چې دا هوایي برید د دمشق په څنډه کې د زینبیا ولسوالۍ کې شوی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل به یقینا دغه جنایت تاوان ورکړي. ریټرز د درو سرچینو په حواله ویلي چې موسوی د سپای پاسداران د قدس ځواک د یوې برخې په توګه د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همغږۍ مسول و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورول چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسیس مخبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین ضمانت منظور شوی او د شمالي وزیرستان مول سو سوداګر وایي چې د اتمانزو جرګول جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تون کولارو تړلو یې ژوند او کاروبار اغیزمن کړي.
چار دو چی ریاست دی دغه اوتمنځای دی جرګه آئینی قانوني غشتنه ومانی بل اوتمنځای خو په میژن نه راخه مو کوچ د لیار تقلوس کو د ولست ډیر تکلیف ته ډیر زیات په زحمت کې دی.
او پر دې به هم خبر شي چې پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پوهان څه نظر لري.
چونکه ادارې خپل هغه کردار صحیح طریقې سره نه لوبي او خپل حدود نه تجاوز کوي نو داغه په وجه مسائل پیدا کیږي. د سخکاری چې راتلونکو الیکشن با ډیر زیات متنازع ثابتيږي.
او د جنوبي وزیرستان د برمل سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ته انټرنیټ بحال کړي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې په اسلام آباد کې د ترګریز د عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی. د یو غورځنګ غړي وایي چې د منظور پښتین پر ضد د ترګری په دواړو مقدمو کې ضمانت شوی. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره چې هم دوه موږ سره راغلی دی. خټک صاحب ستړي مشي او څه معلومات لري؟
مننه.
خټک صاحب پختور دغه د چی دغه ضمانت نن څو وخت منظور شو او څه کاروای و شو په عدالت دنه نه
مننه. ضمانت چې د سهار وختي وختي منظور شو دوی هم داسې کوي. دغه عدالتونه چې کله ضمانت ورکوي بیا ښه وختي ورکوي او کنه ورکوي بیا ټوله ورځ نه ورکوي. اصلا خو دا ضمانت دوی چې ورته وایي چې ډی وو کنه دا داسې څه نوې خبره نه وه. ځکه چې په دغه مقدمو کې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو کسانو ضمانتونه شوي دي چې په هغې کې دغه پخوانی ایم این ای علي وزیر هم شامل دی. خو دده چې وځنډېدو دا خو اورېدنه نه کېدله. کله به جج نه و کله به وایي چې جج بل کیس اوري کنه. دا خو له ترګرۍ ضد عدالت دی او هغه چې دی هغه جج په نورو کیسونو کې هم دغه دی نور کیسونه هم اوري. په خاصه توګه هغه د سایفر کیس هم دغه اوري. دا ابوالحسن عبدالکرمین چې کوم د ای ټی سي جج دی د ترګرۍ ضد عدالت نو دی نو د 14 تاریخ باندې هم دی وړاندې کړی شوی و. هغه نه و موجود نه و او د هغې نه مخکې هم چې دی په جوډیشل ریمانډ لیږلو په 14 تاریخ باندې په هغه وخت کې هم د دج وکیلان چې کوم دی د مقصود خاټک دی مل مندوخیل دی دی ما ته ویلي وو چې یاره زمونږ د وکیلانو ټیم که هر څنګه دی خو د ضمانت به کېږي. ځکه چې په دې کیسونو کې آ بډي د نورو خلکو دغه شوي دي ضمانتونه شوي دي او دا کیس اسټبلش شوی دی چې لکه دا داسې څه دغه نه دی مقدمه نه ده چې په دې کې ضمانتونه ونه شي.
کاروائی دغه پای ته رسیدلی لا هم تاسو څنګه ویل دغه جج مصروف دی په نورو کیسونو کې نو لا هم هغه واقعي چاغوی امر کړی دی چې دغه راز عدالت امر کړی چې دیش دیش زره روپو ضمانتي مچل کیږي جمع کړل شي خو لا هم جج دغه هر څه لاسلیک کړی نه دی. څه وایي تاسو؟
دا صرف مچل کې نه دی شخصي ضمانتونه هم وغوښتي دي پکې.
ها
خو هغه داسې ده چې د خلا باندې د جوډیشل ریمانډ باندې د پجل کې دا چې بیا دلته نه جج دا آرډر کوي جاری کوي دستخط کوي کاغذ روزي بیا کاغذ چې دی هغه ځي جیل ته. دا پخپله یو لوی ډېر اوږده پروسه ده پوره ورځ اخلي. اکثر داسې کیږي چې هغه ورځ باندې دا مکمل هم نشي. اگر چې دا نن سهار شوی دی وختي شوی دی، دوی امید دی د وکیلانو چې موږ به وکړو تر ماښام پورې، خو دوی اوس هم چې ما خبرې ورسره وشوې ستاسو د پروګرام نه مخکې، نو په شک کې وو چې دا دغه به نن ورځ کې مکمل شي، دا ټول عمل به مکمل شي که نه. دا پته ورته نه وه چې نن به دې د جیل نه راووځي که نه، په دې باندې داسې ډېر یقیني نه وو، باوري نه وو.
سمه ډېره زیاته مننه ستاسو نه راشد غټک، د مشر خبریال تاسو ته معلومات درکول چې د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین ضمانت منظور شوی دی. او یاد وی چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر څلورمه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله هغه احتجاجي ناسته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پلت کې د ګډون لپاره روان وو. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو او په نوموړي د دې له کبله مقدمه جوړه کړل شوه چې هغه د روان کال په اګست میاشت کې له اسلام آباد سره نږدې په تنور سیمه کې د پاکستان پر ځواکونو سختې نیوکې کړې وې. بلخوا پی ټی ایم وایي چې هغوی د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. مشال لډو ته وګرځي او سمرزو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې د بلوچستانو د پیوستون کمیټې یوې مشرې ډاکټر ماهرنګ بلوچ پر نړۍ غږ کړی چې د جبریلا درکۍ او مور عدالت وجنو خلاف دی د دوی مرسته وکړي. نوموړي تېره شپه په یو ویډیو پیغام کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې د بلوچستانو نسل وجنه روانه ده او تر اوسه یې په زرګونه سپینګیری ښځې او ماشومان په جبري توګه لادره کړل شوي او وژل شوي. دا تر هغه وروسته چې اسلام آباد پولیسو پرون په یو بیان کې ویل چې د بلوچستانو 290 احتجاج کوونکي خوشي کړي، خو ماهرنګ بلوچ وایي چې د هغوی څه باندې 100 ملګري لا هم د پولیسو په حراست کې دي او ځینې یې ورک دي. نور حال د مشال ډیو خبریال راشد خټک راکوي.
په بلوچستان کې د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو خلاف احتجاج کوونکو یوې مشرې ډاکټر ماهرنګ بلوچ د نړۍ له ټولو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د دوی لپاره غږ پورته کړي. احتجاج کوونکو په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته له تېرو څلورو ورځو راهیسې پرلت وهلې دي. د پرلت له منځه په یو ویډیو پیغام کې ډاکټر ماهرنګ بلوچ وویل،
I hope you are in any part of the world at this time, and if you are a humanitarian person, then you will listen to our voices.
که تاسو د نړۍ په هر ځای کې اوسئ خو بشري احساس لرئ، نو زما هیله ده چې زموږ د پاره غږ پورته کړئ. د بلوچستانو نسلکشي د 16 لسیزو راهیسې دوام لري. زموږ په زرګونو سپینګیري ماشومان او ښځینه جبري له درکه شوي او ماورای عدالت وژل شوي دي. موږ په تربت کې احتجاج وکړو او بیا مو د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړو. موږ چې اسلام آباد ته ورسېدو نو پریس کلب ته د تلو نه منع کړل شو او څو ساعته او درورو نه پس د اسلام آباد پولیسو په موږ تشدد وکړو. موږ سره بوډاګان، ښځې او ماشومان وو، خو دوی په موږ اوښکې بهوونکې ګیس او اوبه وشیندلې. موږ تر 200 زیات کسان یې بندیان کړو. ځینې کسان یې خوشې کړو، خو زموږ تر 100 زیات ملګري اوس هم بندیان دي او 14 کسان سند به خیل اداره کړی. ډاکټر ماهرنګ بلوچ وویل چې دوی د نړۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی د نړۍ له خلکو هیله وکړه چې دوی په حق له ملګرو ملتونو ته لیکونه ولګي او د بشري حقوقو تنظیمونو خبر کړي. د خپل خپل هیواد په پارلیمان کې د دوی لپاره غږ پورته کړي. دوی د ټولې نړۍ له خبریالانو او څېړنکارانو هم غوښتنه وکړه چې دوی په اړه لیکنې وکړي او په ټولنیزو رسنیو د دوی لپاره کمپین وکړي. د احتجاج کوونکو بلوچستانو مشرانو په 3 دسمبر د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په 3 ورځو کې د دوی ټول نیول شوي ملګري خوشي کړي. تر دې وړاندې د اسلام آباد پولیسو په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی نیول شوي ټول 290 احتجاج کوونکي خوشي کړي دي. په بیان کې ویل شوی چې د نیول شوو احتجاج کوونکو د خلاصون لپاره پولیسو امدادي مرکز هم جوړ کړی وو. د داخله چارو وزارت هم په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د پولیسو بیان تایید کړی دی او ویلي دي چې ټول نیول شوي احتجاج کوونکي خوشي شوي دي او د پولیسو لخوا جوړ شوی امدادي مرکز خپل کار ترسره کړی دی. د وزارت په بیان کې ویل شوی چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی، خو هیڅ چاته د قانون په لاس کې اخیستلو اجازه نشته. حکومت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره د 5 وزیرانو یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې د پرلت مشرانو سره مذاکرات هم پیل کړی دي. خو د پرلت مشران وایي تر هغې پورې به خبرې ترې ځنډول کېږي تر څو چې دوی ټول نیول شوي ملګري نه وي خوشي شوي. په پرلت کې ناستې د ډاکټر ماهرنګ بلوچ پرستیاري ګلزادی بلوچ مرشال رډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت لپاره ټاکل شوې موده په پای ته ورسېده، خو تر اوسه د دوی تر 100 زیات ملګري بندیان دي. دوی وویل چې په 15 دسمبر د دوی ملګري هم له زندان څخه نه دی راخلاص شوی. د خپلو ملګرو خوشي کېدو لپاره ټاکل شوې موده پای ته رسېدو نه پس د خپل نوي ګام په اړه د سوال په ځواب کې ګلزادی بلوچ مرشال رډیو ته وویل،
ہماری حکمت عملی جو ہوتی ہے اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو شیئر کرتے ہیں. تو اب جو ہمارا
مونگ کرنلارا جوڑاو او بے دا خبری کانفرنس تلاری اعلانو، اس چیز مونگ کو منو حکمت عملی جوڑا شی خواہ با ہم دا پریس کانفرنس تلاری اعلان کرو. اس پر مونگ سخت گام آخلو، زکر چیز مونگ تاکل شوی مدہ ختم شوا. زمونگ زنی ملگری اس ہم بندیان دی خودوی نمانی. مونگ بوداگان دا شپی دا آرام دا پر بل زیتے لگو او نور خور حلق دلتا ٹولا شپا پر لتکے ناس
بزرگوں کے لیے بھجوا دیتے ہیں، باقی سارے لوگ یہیں پہ ہوتے.
د بلوچ احتجاج کوونکو سره د عام اولس او بشری حقوقو تنظیمونو د مرستې پر د سوال په جواب کې په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی مشال رادیو ته وویل،
چا تر بے درک دے، چا ماما بے درک دے، چا پلار بے درک دے، چا زوی بے درک دے، نو دا حقی دا خلاصی لپارا یا حقوی کم از کم عدالت دا وڑاندے کولو لپارا دا پروٹیسٹ دا لاریون حقوی کئی، او پا دی که وسر دا پاکستان سیول سوسائیٹی او دا بشری حکومت تنظیمون چی کم دی حقا وسر هم پا دی که شامل شوی، تاسو بکتلی کل چی دا زیارت پورس پا غوی لاتی چار چی دونو دا اسلام آباد صحافیان هم دا غوی سر ولادو او زیاد تر پا که چی کم دی نو حقوی تقریبا احتجاج کو دا اسلام آباد پولیس او د انتظامی په دې رویه باندې.
د بلوچستان احتجاج د خغر وروسته پیل شو چې د نومبر په 13 نیټه د بلوچستان پولیسو په تربت کې د سلور مشکوکو وسلوالو په یوه قطعه کې د وزر کدو خبر ورکړو. بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاک مولابخش په نوم هغه سړی هم شامل شو د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې ګروېزنې پیل کړې دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. د بلوچستانو لاریون په 5 دسمبر له تربت څخه پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
اردونکو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو ادارې د راپور له مخې په پاکستان کې په تیرو 10 کلونو کې په 2023 کال کې تر ټولو زیات ځانمرګي بریدونه شوي دي. د دسمبر پر 23 په خپور شوي دي راپور کې راغلي چې سږ کال په پاکستان کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي او د 2023 کال په نسبت په وسلوالو فعالیتونو کې 92% اضافه شوي. دا چې په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه ولې زیات شوي او مخنیوی څه ډول کېدلی شي، د مشال ډو خبریال غلام غوث په دې اړه له بېلابېلو شنونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د غیر دولتي ادارې د راپور تر مخه په دې وروستي کال کې په پاکستان کې 1.1 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې د نیمایي نه زیات امنیتي عسکر او پولیس په نښه شوي دي او په دې ځانمرګي بریدونو کې ټول 301 کسان وژل شوي او 1502 نور پکې جوړل شوي دي. د دې راپور شمیرې ښایي چې د 2023 په نسبت په 2023 کې د وسلوالو په فعالیتونو کې 92% اضافه شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د وسلوالو تنظیمونو په ضد په پراخه کچه د پوځي عملیاتو او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بیلابیلو وړو عملیاتو وروستو ولې وسلوال فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وایي،
همون ګورو سورس پورز د حملو کې زیاتی روانه ده، ولې که صرف دا الزام لاګي چې د افغانستان د اړخنه ټي ټي پي راځي نو دا به غلطه وي، ولې میاوالی پورې دی خان پورې اور کوهاټ اور د بنو سکم علاقې دي، په دلته کې د دې ډېر مضبوط نیټورک ده او هغه نیټورک اوس نه ده. دا نیټورک 2007 نه ځکه ټي ټي پي جوړ شوی ده او هغه نه پس طالبانایزیشن په ریجن کې شوی ده. دا نیټورکس په دې علاقو کې دي.
لس کال وړاندې بیا 2013 هغه کالو چې وسلوېخت ځانمرګي بریدونه پکې شوي وو، خو په 2014 کې بیا د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروسته د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه شوې وه. د وسلوالو په بیانیو کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي، وسلوال فعالیتونه ځکه مخ په زیاتېدو دي چې په تیرو 10 کلونو کې یو خو په نېشنل اکشن پلان سم عمل نه دی شوی او بل دا چې د وسلوالو د بیانیې په ضد په متبادلي بیانیې جوړولو کې هم بریا نه ده ترلاسه شوې.
د شدت پسنده یا انتهاګرۍ کوم نه چې ترهګری منځ راځي، د اغه په ضد چې نېشنل اکشن پلان کې د اغه د ختمول لپاره یا د اغه د کاونټر نریټیو لپاره یا متبادل بیانیې لپاره کوم تجاویز ورکړی شو، لکه مثلا مدرسو کې اصلاحات، نصاب کې اصلاحات، میډیا کې اصلاحات، دغه نکات باندې بیخي عملونه شو تر اوسه پورې نه دی شوی. دویمه خبره دا ده چې د پالیسو هم په دې ډېر لوی اثر دی، نو تر اوسه پورې چې په دې سیمه کې د انتهاګرو ملیشو رژیم یا د انتهاګر ملیشو د استعمال باندې بندیز نه لګیدلی او مختلف ریاستونه مختلف یادونه سره خپل کې دا لوز اونې کې چې موږ پرایویټ لخکر یو شخصي ملیشې نه استعمالو دی بل خلاف، نو تر اوسه پورې خو به دغه صورتحال برقراری
د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د راپور تر مخه په دې وروستي کال کې په ترسره شوي یو کم دیرش ځانمرګي بریدونو کې زیات بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي دي چې شمیره یې دریش ده، او په خیبر پښتونخوا کې بیا دیارلس ځانمرګي بریدونه په زمشوي قبایلي زیلو کې شوي دي. خبریال اوریدونکی شمس مومن د دې شمیرو په اساس د پښتنې په ځواب کې وایي ښکاري داسې چې په دې سیمه کې یو ځل بیا د یو نوي جنگ تیاری روان دی.
کومه چې مخکینی پالیسي وه د زوړ اسټبلیشمنت یا جنرل فیز پالیسي چې کومې ته ویل کېږي چې د هغې د لاندې په سوونو نیولی شوي ترهګر چې دی هغه واپس پرېښودی شو، او همدغه شان په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت نه پس چې کله طالبان حکومت راغی هغې په سوونو خلک آزاد کړل چې د کلونو راسې په جیلونو کې پراته وو. ښکاره خبره ده چې دغه خلکو سره هیڅ قسم د هغوی نه د امن ضمانت نه واخیستل شوی، هغه پرېښودی شو نو هغوی خپل واپس خپل اکټیویټیز خپلې سرګرمیانې بیا شروع کړي دي.
د پاکستان چارواکي دریز لري چې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوال او ځینې نور وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، او دا مهال د دې معاملې په وجه د پاکستان او د افغانستان د موجوده واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې هم ترنګلی شوې دي. خو په پېښور کې خبریال او شنونکي لیاز علي وایي د هغه په اند د چارواکو دا دریز سم نه دی، او په دې لړ کې هیڅ د پام وړ پلټنې هم نه دي شوي.
په 2023 کې دی خودکش حملو کې سکیورټي فورسز په نه حقله شوې دي. هغه لکی مروت کې د پولیس مختلفې نور ځایونه، یا په منګو ګورو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې سکیورټي فورسز، یا ورسره د پېښور پولیس لاین. د بده مرغه د پاکستان کې د ادارو لخوا تحقیقاتي یا تفتیشي نظام ډیر کمزور دی، او په دې چې کوم د خودکش حملې شوې دي په دې کې عمومي توګه زمونږ قانون نافذ کوونکو ادارو موږ ته د سویلو په ځای باندې ټوله پړه په افغانستان اچولې ده.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په بیا بیا ویلي دي چې ریاستي ادارې به په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي، د وسلوالو سره به هیڅ رقم مذاکرات او خبرې اترې هم نه کیږي، او د دوی په ضد به امنیتي ادارې خپلې کاروایانې جاري ساتي.
مشال ډیو د خوګستی غلام غوستا سره راپور وړاندې کړ چې په پاکستان کې کوم ترهګري ده، کوم وسلوال بریدونه دي، هغه زیات شوی دي. په دغه موضوع تاسو ته راپور وړاندې کړ. اوس راځو یو بل موضوع ته. د شمالي وزیرستان امولس او سوداګر وایي چې د دسمبر له شلمې د اتمانځې او جرګې لخوا شمالی وزیرستان کې د لویو لارو تړلو یې ژوند او کاروبار اغېزمن کړی. هغوی مشال ډیو ته ویلي چې د اتمانځېو جرګه او حکومت دې زر تر زره یو جوړجاړي ته ورسیږي او لارې دې خلاصې کړي. بلخوا ځایي سیاسي فعالانو هم ویلي چې د لارو بندېدل د هغوی سیاسي فعالیتونه اغېزمنولی شي. په اړه نور تفصیل د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د جرګې مشران وایي چې حکومت انتظامیه ته د سیمې امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی و، خو هغه ژمنې پوره شوی نه دي. نو د احتجاج په توګه یې سړکونه تړلي. بل طرف د جرګې سره انتظامیې لخوا نیغ په نیغه او دغلته د سیاسي ګوندونو مشرانو په واسطه مذاکرات هم روان دي. خالد جان داوړ چې د جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی کاندید درخواست جمع کړې، مشال ریډیو ته وویل چې جرګې لخوا لارې بندې سیاسی مهم اغیزمن دی، د خلکو تګ راتګ او کاروبار هم اغیزمن شوی. باید حکومت زر د ستونزې حل وباسي.
شمالی وزیرستان کې د امن او امان هزار مسایل دي. دلته معاشي صورتحال او د شمالی وزیرستان سیاسي صورتحال ډېر زیات متاثره دي. د اتمانځي جرګه چې موږ ته ډېره د قدر وړ ده، دو یو سټرګل شروع کړی دی، خو ناوړه خبره دا ده چې د بل طرف ته انتظامیه د سکیورټي فورسز ادارې دي، هغه تر اوسه پرې په سنجیدګۍ سره دا خبره نه دی اخیستې. کوم مطالبات دي سنجیدګۍ سره واخلي او دا ټول مسائل منتظر تر زره حل کړي. د لارې بندولو سره صرف دا نه چې د شمالي وزیرستان معاش دلته خلک هسپتالونو لزي، خلک سکولونو لزي، د سیاسي غلې زلې هم شروع کیدونکې دي، دلته کمپین هم شروع کیدونکې دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي ریحان پختین وایي چې ټوله لارې بندي، د سخت مشکل سره مخ دي. حکومت سنجیدہ گامونه واخلی.
شمالی وزیرستان کا پولیس تی کا دریاست نرا اداری دی د خاموشی اختیار کړی دو بل دی اوتمنځای جلګی ټول وزیرستان ته داخلی او خارجی لارې بند کړی دی او په دې کې ټول د ولس او تکلیفات ډیر زیات او د بیمورونه د خوراک شخص سامان دی ډیر زیات تکلیف دی سخت پستونز کی دی په چار دو چې ریاست دی دغه اوتمنځای دی جلګی آئینی قانوني غشتنه او مانی بل اوتمنځای خو په میژنه راخه مو کوچ د لیار ارتقلوس کو د ولس ته ډیر تکلیف ته ډیر زیات په زحمت کی دی ډیر وکړی دی ډیر تکلیف نه تا ورس در چې نور دی وی دی طرفه میشته تکلیف نه ورسی.
اوتمنځای جرګه مشرانو د نومبر په لومړی نیټه حکومت سره مذاکرات په اعلان کړي وو چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول. سیما کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو مطمئن دي. د جرګې مشرانو په وینا انتظامی سره مذاکراتو کې دغه ټولې غوښتنې په کاغذ لیکلې چې د جرګې او انتظامی چارواکو په دستخط هم کړې خو سونه یې پس دوی بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامی غوښتنې نه دي پوره کړې. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی بیا مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره یې ناستې یا مذاکرات روان دي. پرون د دسمبر په 24مه یې هم ورسره خبرې شوې ضربه یې مطمئن کړي. کم ډاډ یې چې ورکړی وو حکومت په هغې پوره دی او خپلې ژمنې یې عملي کړې هم دي. هڅه کوي چې د ستونزې زر حل ولټوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږیستئ اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د قومي اسمبلۍ لپاره د ښځو پر ځانګړو چوکیو له خیبر پختونخوا څخه 90 میرمنو د صوبایي اسمبلۍ لپاره بیا 321 میرمنو د ښځو پر ځانګړو چوکیو د نماینده کاغذونه جمع کړي دي. دا ډول د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره د مذهبي اقلیتونو پر ځانګړو چوکیو 18 نارینه وو او شپږو ښځو کاغذونه جمع کړي. شنونکي وایي که چیرې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل منځي انتخابات نه تسلیمیږي او انتخاباتي کمیشن هغوی ته انتخابي نښه نه ورکوي نو په آزاد حیثیت کې هغه ګوند له ځانګړو چوکیو بې برخې پاتېدلی شي. په اړه تفصیل له پېښوره شبیر مجان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د پاټه دننه انتخابات د پاکستان د ټاکنو کمیشن د تیر جمعې په ورځ خپلې یوه پریکړه کې غیر قانوني ګرځولې وو چې له وجې تدوینه د بیټ نښه هم واخیستل شوه او د پاټه نوې ټاکل شوې چیرمن بیرسټر ګوهر او د نوې کابینه هم ختمه شوه. خو د ګوند مخکښ بیرسټر ګوهر مطبوعاتو سره خپلو خبرو کې ویلي چې دوی امید لري چې های کورټ او سپریم کورټ به ورته د بیټ نښه واپس ورکړي او د دسمبر په 26مه به عدالت ته هم په دې اړه ځي. ګنی نور سخت تهم دوی چمتو دی.
بلے کا نشان ہمیں انشاءاللہ تعالی ملنا ہے لیکن وی آر ریڈی فار دی ورس انشاءاللہ تعالی. پی ٹی آئی پھر بھی
دا بیٹ نخبا مونگتا ملاوی کی خو مونگا نور سخت حالات تا ہم تیار یو. دا دی ہر سب باوجود با پاکستان تحریک انصاف بیا ہم انتخابات کے برخ اخلی او گٹو با ہم زمونگ تیارے کمپین ہر یو سیز پورا دے. مونگتا خو صرف دا الیکشن دا روز انتظار دے او زمونگ کارکنان ہم تیار دی
کہ الیکشن کا دیٹ دینا آ جائے. ہمارے ورکر بھی ریڈی ہے.
دوی جاتے وی چدا ددوی دا گوند پرزت یو منصوبہ چولوی سیاسی گوند د خپل انتخاباتی نخې څخه به برخې کړي او د دې ټول امیدواران مجبور کړي چې په آزاد حیثیت عامو ټاکنو کې برخه واخلي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا تورن ردوي او ور په ور دا خبره تکراروي چې دوی به پوره پوره هڅوي چې ټول سیاسي ګوندونو ته یو شان او په آزادانه توګه ټاکنو کې برخه اخیستلو موقع ورکړي او ورسره د پاکستان د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق وشي. د پاکستان تحریک انصاف د بیټ ته نخې پاړه په پېښور کې شنون کې او خبریال رفعت الله اور اگزی وای چې دا بیٹ نخې لپاره پاکستان تحریک انصاف عدالت ته خوځي خو خبریالي نشول نیوبل انتخابي نخې لپاره هم دوی خواست کول شي او کچر بغیر نخې پات شو نو آزاد حیثیت کې ټاکنه کول سره به دوی د زنانو د مخصوص سوکونه به برخه پات شي.
ګور پی ټی آی کدا الیکشن سیمبل دو تاول خو بدوزی سپریم کورٹ کې بدا اوس څنګه چې ویل دي چې موږ بدا چیلنج کو یا به سپریم کورٹ کې چیلنج کی یا پای کورٹ کې او کفرس کې دو التم فیصله د سی وشو چې دو ته ملو نشو دا سیمبل کال نو بیا مطلب لگا دا یو ٹیکنیکل مسئلہ دے دا وومن سیکشن چی دی دا خو بیا دو اغا په خطرې کی دی چې دو مطلب لگا بالکل آزاد لاټ شي کنه دا خو بالکل سپارټی نه بوئی لگا دسه چې دی دسه خو نشی کی دی او خامخا چی دی یو الیکشن سمبل خو بدو مطلب علی ما خیال دی چې کی دی شي آزاد خو نه خو یو بل سے الیکشن سمبل تبقا دا ورته نه ملایږي نو دو بل شنی الیکشن سمبل ته چې اپلای کی
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې دا محل او یا مخصوص څوکې دی او سره د صوبایي اسمبلی دا شمیر 220 دی او پاکستان کې په دغه مخصوص څوکو ټاکل شوی نمائندگان د صدر وزیر اعظم وزیر اعلی او د سنټ د چیرمن څوکو لپاره په انتخاباتو کې مهم رول لوبوي تایدونه چې په 8 فروری د پاکستان د ټاکنو کمیشن په ټول هیواد کې عمومي ټاکنې اعلان کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو دغه غستی دولسنی بجې شوې دي او سمو رزو د دې غړې د مهمو خبرونو لنډیز له مشال زمي اورو
په اسلام آباد کې د ترګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی دی د غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین مشال لري ته ویل چې نن د دسمبر 28 د ترګریز عدالت جج ابوالحسنات محمد زلقرنین د منظور پښتین پر ضد په جوړ شوو دوه مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه او د 1.5 لک روپیو ضمانتي مشترکو جمع کول امر یې وکړ نوموړي زیاته کړې چې هغوی د ضمانت کاغذونه جمع کړي دي خو د جج لاسلیک ته انتظار کوي د بلوچستانو د پیوستون کمیټي یوې مشري ډاکټر مهرنګ بلوچي پر نړۍ غږ کړی دی چې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وجوه خلاف دی د دوی مرسته وکړي نوموړي تیر شپه په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخ ته د پردت لزای په یو ویډیو پیغام کې خلکو وغوښتل چې د بلوچستانو لپاره غږ پورته کړي د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د 8 فبروري د عامو انتخاباتو لپاره د قومي اسمبلی او څلور واړو صوبایي اسمبلیانو پر 1015 چوکیو 28,446 کسانو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي کمیشن د دسمبر پر 15 پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان د قومي اسمبلی پر 2016 عامو چوکیو 2,222 نارینه او 401 اویا ښځو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي په شام کې د اسرایلو په یو هوایی برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د پوځي څانګې یو جګپړی قومندان وژل شوی دی تهران د دې برید په خبرګون کې ګواښ کړی چې اسرایل به د خپلو اعمالو بیه یقینا پرې کوي
او مشه زموږ جوته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نوای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د راپورونو له مخې اسرائیل په شام یا سوریا کې په یو هوایي برید کې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګپوړ قومندان وژلې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې اسرائیل به د ده په وینا د خپل جنایت تاوان ورکوي د شام د بشري حقوقو څارونکي ډلې ویلي چې اسرائیل دغه قومندان سرخار دمشق ته نږدې په یو کرونده کې چې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسي په نخښه کړی دی پر نور حال په دې راپور کې
د اسرائیل په یو هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څانګې یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی د ایران دولتي رسنۍ پرون دوشنبه دغه وژل شوی قومندان د دغو ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګپوړی سلاکار رضا موسوي یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی د دغه برید ټول جزئیات نه دي څرګند شوی خو د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرومرو د په وینا د دغه جنایت تاوان ورکوي رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی وویل چې موسوي د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤل و د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې موسوي په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني یو نږدې همکار و سلیماني د 2020 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو امریکا سلیماني په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤل بللی و د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې وویل چې اسرائیل مساوي په یوه کرونده کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نښه کړی و. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسله والو سره نښتې کړي دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکی دی. اسرائیل له دې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلي دي.
په شالډیو ته غوږ استئ، تاسو واورېدله چې په سوریه کې د اسرائیل د بریدونو د راپورونه دي. دغه راز اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د مومند او باجوړ ولس د هغو سیمو له راتلونکو منتخب استازو څخه غوښتنه کوي چې هلته د تعلیمي ادارو د بیا رغونې او د یو پوهنتون د جوړولو لپاره کار وکړي. هغوی زیاته کړې پر دې سربیره یې له نوماندانو دویمه لویه غوښتنه دا ده چې له افغانستان سره لګېدلې لارې دې خلاصې کړي چې هلته یو ځل بیا کاروباري هلې ځلې پیل شي. دا برس حال کې دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فبروري پر اتمه په هغه هیواد کې د عامو انتخاباتو اعلان کړي. نور حال د مشال ډو خبريال شانواز تر زیرا کوي.
د مومند او د باجوړ ورس واړي پر روانو عامو ټاکنو کې منتخبیدون کې غړي دي تر ټولو زیات کار د تعلیم د فارغو کې. د دوی په خبره دغلته په هنتون نشته، هغه دی جوړ کی. ولې تر دغه علاوه د مومند او د باجوړ د افغانستان سره لګیدلې سرحدي لارې خلاصې کی. سیراج میا د خرکنو باجوړ وسیدون کې دي او د کرواندي کوي. مشاد لري ته وای د دوی به د دوه اسمبلیو لپاره منتخب غړي صوبای او قومي سمري ته ځي، نو که هغوی وغواړي ډېر څه کولی شي.
اسمال ډیمونه په کار دي چې داغه نه پټي او بوخر کیږي او د ملک انحصار چې کوم دی دا په زراعتو باندې ډېر منحصر دي او سړکونه هم د نش برابر دي. کوم چې دی په هغه د تلو قابل نه دي. باجوړ ته یو یونیورسټي راشي، بیروزګاری به ختم شي، د خلکو رجحان به تعلیم طرف ته شي، دهشتګردي به ختم شي.
نو دغه سیمو خلک وای قدرتي وسایل ډېر زیات دي. راتلونکي منتخب غړي دي د دغه شتمنو په کار راوستو لپاره هلې ځلې وکړي. د مومند د خوازو د سیمو اوسیدونکو تفسیر مومند مشاد رډیو ته وای د دوی او د بایزو تحصیل ګڼ شمېر آبادی د وسلوالو ضد عسکري اپریشن متاثره شوي. د نیمې زیات آبادی د پیښور په شمول نورو سیمو کې ژوند کوي او خپلې سیمې ته واپس نه راځي. نو ده وویل منتخب غړي دې په سیمه کې داسې کارونه وکړي چې د خلکو واپسي هم ورسره ممکنه شي.
د غوسلۍ چې کومه لار ده، نو دا کولیو کې زمونږ تجارت د پاره، زمونږ تګ راتګ د پاره، نو زما په خیال اول منشور دا په کار دی. دویم نمبر چې زمونږ کم دی، زمونږ چې کوم وسایل دي تقسیم یې وران دي، په دې وجه په ټول کلي وران دي، علاقې هم پیورانی دي. نو په کار ده چې په دغه کې منتخب نمائندگان کردار ادا کړي. ملټری اپریشن دوران کې چې کوم کورونه وران شوي دي، دا هغه اوسه پورې یو روپۍ معاوضه نه ده ملاونه. په کار ده چې اول دغه تم پام وکړي.
ګلشاه صافی د لکاړو اوسیدونکو ملک دی. هغه مشاد رړو ته وویل کاندیدان همیشه دومره ډیر دعوی وکي چې هغه بیا نشي پوره کولی، خو بیا ځینې خبرې داسې هم شته چې هغه دوی پوره کولی شي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. صافی زیاته کړه راتلونکي منتخب حکومتي غړي دي دغه کارونه وکي.
اوس مثال د ګوسړۍ لار ده، د نوا پاس لار ده، دا یو تجارتي لار ده چې دینه مخکې منګه د علاقې ته ګټې حاصلې دي. بیا په منګه قبایلي علاقو باندې شورش چلېدلې دي. زموږ سکولونه تر اوسه پورې ګډ ور پراته دي. اوس منګه ته د اوبو مسله ده، منګه ته داري فصلونه هم کړلې دي. سونه یوریا دوغم نه ضرورت دی علاقې کې. هغه منګه ته حکومت بندیز دې نه راځي دلته. د دې سیاسي پاټو نه په کلکه باندې منګر دې ضمانتونه غواړو چې منګه څوک د خپل مسایلو د هواري ذمہواری راکړي.
د سیاسي ډلو لخوا خو انتخابي پوسټر او یا انتخابي نارې په دیوالونو لا هم نه دي لیکل شروع شوي. خو خبریال او تجزیه کار شمس مومن مشال رډیو ته وویل راتلونکي نمائندگان د تر ټولو اول د سیمې د شتمنیو رایلټي یا آئینی برخه واړي او هغه برخه دی د باجوړ او د مومندو دغه قبایلي ضلعو ته ورکي.
او چې کوم په ترهګرۍ کې تباه شوي سکولونه هسپتالونه دي، دغې طرف ته هیڅ قسم تر اوسه پورې توجه نشته دی. دغې بحالي او چې کوم د سکول نه بهر ماشومان دي، د هغوی واپس په سکولونو کې داخله ډېر اهمه خبره ده. درېیم دا چې په مومندو کې ډیم جوړیږي. ډیم ریلټي او یا د دینه د مقامی خلکو ته روزګار ورکول د ته د اوبو لپاره چې بندوبست دا زمونږ غټ مطالبات په کار دي. واړه واړه سړکونه او کوسی او سولر یو دا خو هر یو کس کوي.
د را روانو عامو ټاکنو لپاره د فروری 8 نیټه مقرره ده. د کاندیدانو لخوا د خپل کاندیدتوب کاغذونو جمع کولو نیټه هم پرون د اتوار په ورځ خاتمه شوې. هر کاندید ته چې د ګوند لخوا ټکټ میلاو شوی او یا به میلاویږي نو انتخابي کمیشن به ورته د انتخاباتو اجازت ورکړي. تر هغې وروسته به کاندیدان خپل پوره انتخابي مهمونه هم شروع کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږستۍ اوریدونکو، تاسې ته شانواز ترغزه راپور وړاندې کوو چې د مندو باجوړ اوسیدونکي د راتلونکو خپلو استادو څخه څه تمې لري. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر په ترڅ کې پرون مشهد ښار ته ولاړې. د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغان کډوالو په ګډون د ټولو بهرنیانو پر فعالیت بندیز لګول شوی. د طالبانو د بانو چارو وزارت وایي چې متقی د ایران د خراسان رضوی ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او ښه چلند هیلې څرګندې کړي. متقی چې ایران ته په دې سفر کې له دې مخکې د هغه هیواد د بنو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدنې ترسره کړي. دغه راز ویلي چې افغان کډوالو ته دې اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوی ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې د دې ولایت له والي یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت، ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي ترڅو دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشو چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکیا او ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شوو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بنده شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زوره ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. کاغلی متقی له یوې ایرانۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط چمتو کېږي ګاونډي هیوادونه د افغانان په زور نه باسي، بلکې هغوی د پرېږدي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزته او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړي، د پاکستان په څیر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایران سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کېږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کمو زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
مشال ډو ته وګورئ چې تاسو د نورجاس نوري د راپور واورید چې د افغان طالبانو کمې غوښتنې دي له ایران سره، چې هلته کې کم افغان کډوال دي د هغوی سره باید ښه چلند وشي. اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. په خوست کې د شخصي لیسې زده کوونکي، ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند د ادارې او موسسې دي د حکومتي ښوونځیو په شان له شخصي ښوونځیو سره هم مرسته وکړي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی او په شخصي امکانات ورته د اولادونو لپاره کتابونه، لباسونه او نور درسی توکي رانیول ستونزمن دي. په خوست کې په وروستیو کلو کې د شخصي ښوونځیو شمیر په ډېرېدو دی. اوس مهال یې شمیر 101 ته لوړ شوی. نور حال په دې راپور کې
د خصوصي لیسو زده کوونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې اقتصادي توان نه لري چې د ښوونځیو د فیس په ګډون زده کوونکو ته ټول زده کړې ستوکي، کتابونه، لباسونه او نور لوازم تیار کړي. د خوست ولایت د ګوربز په ورسوالۍ کې د اظهار خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې دوه تنه زده کوونکو واحد الله توحید یار او بخت الله مشال وروړي ته وویل
مشکلات داسې دي چې د استادانو په برخه کې بل د سیمه یو غریب ده او د دې لپاره باید دولت کې سر نور زمينه برابر کړي، بل دا چې د دولتي مکتب د زده کوونکو لپاره باید یو څه سہولتونه ایجاد شي. هلته د زده کړو کیفیت یو څه نسبتا ٹھیک دی.
موږ تاسو کو ګورو نن سبا کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیات دي، ولې چې هر ولید نه شکړلای چې په خصوصي ښوونځیو کې خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته ولګي، نو د دې کبره باید په دولتي ښوونځیو کې هم د زده کړو کیفیت ډېر شي ترڅو د خدمت جوګا وګرځي دغه کسان.
له پخوانه د خصوصي ښوونځیو یوه ستونزه داده چې کتابونه، قرطاسي او نور ښوونیستو کې چې د اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ورکول کېږي په هغو کې د خصوصي ښوونځیو برخه نه وي. د اظهار لیسې آمر نورمال ګربز وایي
ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما وړیانی ولې دي، ځکه دوی په غربت کې دي. ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما په سل افغانۍ نیولې دي، ځکه دوی په غربت کې دي. هغه اقتصادي کچه ډېره ټیټه ده، نو له دولت څخه مغوښتنه ده چې د کتابونو په برخه کې یا دغه سه د کلمونو کتابشي په برخه کې د خصوصي مکاتب سره ډیر کومک وکړي، ډیره همکاري وکړي.
خوونکي او د پوهنې د بهیر فعالان د کورنۍ او خوانځي د چاپیریال ترخوا د زده کوونکو په هڅونه او د دوی د استعدادونو په سپړلو کې د والدینو رول هم ټاکونکی بودی او د هغوی د پاملرنې غوښتنه کوي. د پوهنې د بهیر یو فعال نجیب جرأت وایي
یوازینی غوښتنه هم همدغه دی چې والدین راشي د خپل ماشومانو تفتیش پوښتنه وکړي، زما ماشوم څه کوي، څه زده کړی دی، کومه نیمګړتیا لري، کومه نیوکه لري، کومه غوښتنه لري، له هغوی سره مو تشویق کړو او په غوښتنه باندې فکر کوو.
د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د مهال 101 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځي ښوونیز بهیر د 1928 تن ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 500 تنه خزینه ښوونکي دي.
مشال لري ته هغه ستي اوریدونکو تصدیق راپور واورید. اوس رازو خبر پختونخوا خبر ضلعی تا د خبر د لنډی کوتل د خبر د لنډی کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د کوونکی وای د اسانتیاو د نشټوالي له وجې زده کړې غیزمنې شوي. د دې په خبره په بی ایس پروګرام کې د نیمګړتیاو تر څنګ کمپیوټر لیبارټری نه لري، هاسټلونه یې بند دي او سکالرشپونه هم نه ورکول کیږي. د لنډی کوتل کالج پرنسپل وایي د دوی د یو شمېر نیمګړتیاو پوره کول لپاره پروژې منظور شوي، خو زیاتوي چې د پیسو د نشتوالي له وجې هغه د ځان ښکار دي. د لنډی کوتل سرکاري کالج په 1940 کې جوړ شوی وو چې دا مهال د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل شوی. تفصیل د فرحت چینواری په دې راپور کې.
د لندکوتل سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج د بی ایس کمپیوټر ساينس یوز د کونکي عبید خان مشال ریډیو ته وای چې هلته یو شمیر اسانتیاونه محروم دي.
کمپیوټر ساينس د اخیری سیون سیمسترز د کونکي ما خود کمپیوټر لیب مونږ سره نشته. سر کلاس اخلي نو تقریبا په یو ګنټه کې 30-40 منټ مونږ دینه سفر کوو چې بجلی لاړه بجلی را لاغه بیټرۍ خرابې دي مختلف وجوهات. کمپیوټر اصل کې ټیکنالوجي فیلډ دا پریکټیکل دی. مونږ چې ایڈمیشن کہو گا نا اگر ٹائم کی دا ہاسٹل مونگنا روپے کٹی گی وہ ہاسٹل بند دی دا مسجد روپے مونگنا کٹی گی دا کمپیوٹر لیب روپے مونگنا کٹی گی پوسٹ روپے مونگنا کٹی گی دا ہیلتھ روپے مونگنا کٹی گی یو شیم نشتا میڈیسن یو شیم مونگنا دے لیدر
دا دا کالج زنی نورو از دا کون کو ہم را سراخ پلے غختنے شرک اکڑے
زمانا ما اسیم دو کما اسی بو مسلمو تا دیر زیادتا آغا باغ دا چکم دی آغا طول ختم شوی دلتا ٹرانسپورٹ دیر آغا تا مونگ تا مسلم بس مسیج سے مکسر کالج تنشتا سالانہ چکم ولتا بہر کال مطلب ملاوی دی اسٹوڈنٹ تب اسکالرشپ ملاوی دو چاغا مطلب اسٹوڈنٹ پہ خپل ضروریات پورا پورا کل کاغا کتاب ہو کاغا بیک ہوگا قلم ہو ہر قسم ہو اس دا دل بالکل منتنشتا ہے نہیں اویلیبل
کلم سر بی شوری دے اگے یو اردو دے یو سر کمپیوٹر سائنس تے یو سر پولیٹیکل سائنس تے زدا غواڑما چے دلتا چے دے کنا 20 ڈپارٹمنٹ چے دے کنا نورم زیاد شی مختلف کالجوں چے دے کنا مکسر اسٹوڈنٹان فارغا گی دی میڈیکل نہ نو میڈیکل چے دے کنا مکسر بالکل کالج کے نشتہ ٹول نغت ایشو مو سرا دادا چھ مو سرا 20 ڈپارٹمنٹ چھ دا ڈیر زیات کم دی لائبریری پنشتی صاحب دے زکہ چھ تعلیمی ورتا
د لند کوتل سرکاری پوسٹ گریجویٹ کالج پرنسپل سید خٹک وای چھ دوی پدے کالج کے پرمختیائی کارونا کول غواڑی خدا وقت د فنڈونو د کمیل عمل پکے زن کارونا ریسار دی
دا مسئلے اشتادی او مونگا بالکل پ گوتا کڑی دی او مون سوسو پیرے ریٹرن است ہولی دی او مون سر ریکارڈ کے آفس کا پیم شتا دے خو دا فنڈونو مسئلہ دا سرکار کرونا چاہیے تھا اس کا پتہ دا لگ کرونا سڑ بھی ہو کی گی نو انشاءاللہ چے امید خلا رم چے مستقبل قریب کے بعد آ مسئلے بہ آوارش انشاءاللہ اس 57 لاکھ روپے یو سکیم حاجی شفیق شیر افریدی چکل ایم پی او آغا دا کڑے ہوئے اور ٹو بل پدا آفیشل کالونی کے دا کڑے دے اور اس سرفیس ٹینک چے دے آغا بانے کار شروع دے او بی ایس بلاک انڈر کنسٹرکشن دے دا حکومتونه چینج را چینج شونه دا فنڈونو مسئلہ دا
د لند کوتل دا کالج په 1904 ویایم کې جوړ شوای 1908 کې بیچلر یا ډیگری کالج حیثیت ورکړل شو او په دې ورستو کې ورته د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل شوی یو اندازه مطابق دا محل په دې کالج کې په انټرمیډیټ او بی ایس پروګرام کې سبان دي زرتانه زده کوونکي سبق وای فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو ته غوښته یو دونکو سره زو یو بلې موجوده په پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي اداره جسٹس پروجیکټ پاکستان وای چې دا وخت د بهر هیوادونو په جیلونو کې ل 14,000 زیات پاکستانیان بندیان دي. ادارې د دسمبر په رپورت کې ویلي چې تر 15% زیات پاکستانیان د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په جیلونو کې قید دي او زیاتره یې د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوي. ادارې ویلي چې دا قیدیان وکیل نه لري، دغه راز د پاکستان د سفارت لخوا ورسره مرسته نه کیږي او دغه راز دوی دا غوښتنه کړې له حکومت ته چې باید دغه کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 50% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو پاړه یو معاهده شوې ده، باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع په راتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریلې چلیږي، موږ ول پاکستان د پاره چې کوم د پاکستان او د یو کې ګورنمنت د معاهده شوې ده د پریزنر شیر کولو ترانسفر کولو پای کې موږ اپلای کړی ده. الته کورټ کې کیس سٹارټ دی او مور اپلای بیخي بوډاګان دی او اخیری دغه کې دی پوزیشن کې دی اوس دغه باندې عمر قید دی او 2033 کې به زما په خیال باندې د هغه دغه پوره کیږي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا چې د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو له وجې زیاتره قیدیانو ته د اورېدنې موقع کموي چې له وجې د هغوی کیسونه د ځنډ ښکار دي. په پېښور کې وکیل نورعالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د قید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهدې هم شوي، قانون هم شته، خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهدې نه عملي کیږي.
میجارټي خلک دي، هغه خلک دي چې د منشیات په اړه قانون ماتېدو کې چې دی نیولې شوي دي. بیا موږ سره هغه خلک دي، هغه ملک قانون ته پته نه چې یو سړی جرم وکړي نو پکار دی چې دلته کې راولېږي. موږ پاکستان ته پکار دی چې دا خلک چې جرم باد لرالېږي نو د دې چې خاص خیال وساتي.
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجي په میاشت کې سعودي حکومت 325 پاکستانیان بندیان له زندانونو خوشي کړی دي. دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو، خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نه کوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړ وي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکولی شي. د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي.
د پارلیمنت اوورسیز کمیټینو او د پارلیمان ممبران چې دی هغوی هم په تیر څو کالو کې د اظهار کړی دی چې پاکستانی مشنز د پاکستانیانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي. نیشنل اسمبلی ته څو ځل د تفصیلات ورکړی شو چې څومره پاکستانیان چې دی هغه هلته قید دي. په هغه کې د دفتر خارجه آف د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یو خود هغه پاکستانیان د دې زیاتر تعداد چې دی هغه په ډرګز، هیروئن او په آیس دغه په سمګلنګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوي دي او دغه قید دي، او د دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونو ته وکړي هغه هیڅ کار نه کوي، بلکې دغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنٹ کیږي. نو دې د وجې نه دفتر خارجه هغه رنګي څه قسم کاروایی چې هغه نشي کولی.
جسټس پروجیکټ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې 100 پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړي شوي دي. اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15,000 او 300 بندیان په متحده عرب امارات، له 3,000 زیات د سعودي عرب، 650 د عمان او 590 د هند په جیلونو کې قید دي چې زیاتره پکې د نشه یي توکو د سمګلنګ په تور بندیان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږېستې. اوس هم رازو بل راپور ته. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د پاکستان په پولیسو او عدلیه کې اداري فساد زیات شوی. د سازمان په یو تازه سروې کې په 13 د خیبر پختونخوا پولیس یاد کړي چې وایي په هغه محکمه کې د درغلي کچه سیوا شوی. خو د دې صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال ریډیو ته ویلي چې په محکمه کې یې د احتساب اداره موجود ده او په روان 2023 کال کې یې د ایس پی رینک یو افسر د درغلی په تور له دندې ګوښه کړی دی. تفصیل د ګلیاس په راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې له مخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. د جرمني په برلن ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروے د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په څلورو صوبو کې کړی دی. په دې سروے کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنې شوي. د سروے له مخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور د دسمبر پر 10 مشال لوتی ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړ پورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لري کړی وو.
انٹرنل اکاؤنٹبلٹی بیورو دا چکم دا بہار ضلع کے ہر کتنے بندے کار کی گی اور اس کے کچھ تمہیں سزا ورکی دے باندھے تیرے لگ محکمہ تمہیں سزا ورکی گی.
د شفافیت نړیوال ادارې ټرانسپیرنسی انټرنیشنل په 2021 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولی و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2006 کال له راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلی او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دی. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوي چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمې کې درغلي کیږي، خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10 مشوره لري چې په تیرو 3 میاشتو کې د درغلي کچه تر ډیره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې کوم کرپشن وو اول د دې د 3 میاشتو نه اول نو ا کرپشن کې څه څه زیاته کمی راغلي، که یو 10% 20% کمی نو زموږ شمه لري او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه بل چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو ہم خبر ادا دا چې دی 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روسو پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شو. آی ایم دی فرسٹ وان. دغه سی د ایجوکیشن منسٹر چې دی، سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دغه سی د لا منسٹر، وی هاف ا لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخې په پاکستان کې ولس په دې اندی چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لی. دا اداره په نړۍ کې د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنۍ راپور خپروي.
دا مشال ریډیو ده.